السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو ورې په دغه پروګرام کې پنځه لوي دقیقې موسیقي لرو خو په لومړی پنځه لسو دقیقو کې خبرونه او راپورونه هم اخیستل شو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وی پز مکنیو او هوایی عملیاتو کې پتیرو څلورشت ساعتونو کې نه 50 وسلوال مخالفین وجلی او 50 نوري ټپیان کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د خزو د استادو حضور او لیدلوري مهم ده او د پیسو نړیوال صندوق IMF په یو نوی راپور کې ویلي چې په ایران کې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب درجه د روان کال تر پایه 40% ته لوړیږي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی په ځمکنیو او هوایی عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژلي او 50 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب، غزنی، اروزګان، هلمند او ځینو نورو سیمو کې شوې دي. د بیان له مخې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دې ډلې په غزنی، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې په خپلو بریدونو سره پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی پلاوی غزنی ته رسېدلی دی. تمه ده دغه پلاوی چې رهبري یې لوی درستیز جنرال شریف یفتلی کوي په غزنی کې د اوږدمهال امنیت لپاره پلان جوړ کړي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري وایي
دوی په ټوله کې یو هدف داده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونه د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهال امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
دغه پلاوی داسې وخت غزنی ته سفر کوي چې د غزنی د ولایت ځینې سیمې د طالبانو په واک کې دي او په ځینو نورو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ بریدونه روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سې شمې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. لارګه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړي مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې مذاکراتو پروسه کې شامل شي او ستراورنی باید د مذاکرات قربانی نشیم. درک په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د خزو په ګډون ټینګار وکړ، د افغان خزو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د پیسو نړیوال وجهي صندوق وړاندوینه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه به په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون درجه 40% ته لوړ شي. د دغه سازمان په یو نوی راپور کې چې د منځني ختیځ د هیوادونو د اقتصاد په اړه خبر کړي راغلي چې د امریکا بندیزونه د ایران اقتصاد ځپلې ده او تمه ده دغه هیواد اقتصاد په راتلونکي کال کې 3.6% صدا راخ کتشی. د ایران او د نړۍ د 15 اټومي قدرتونو له موافقې د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد سخت زیانمن شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په روانه د روان میلادي کال په می میاشت کې له ایران سره له اټومي توافق ووت او وی ویل چې په ایران باندې به نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. اوس وخت د ایران ستونزه دا ده چې د دغه هیواد د پیسو د رسمي راکړې ورکړې نرخ له عادي نرخ سره ډیر تفاوت لري او په بازار کې د تومانو نرخ ډیر راښکته شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غوښتنه وکړه چې د وخت په تیریدو باید د یوې اروپایي اردو په جوړولو باندې غور وشي. په هغې په دغو خبرو سره د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون خبرې منعکسې کړې. مرکل وویل د یو کال پیښو ته په کتو د یوې اروپایي رښتینې اردو په جوړولو باندې باید فکر وشي. میرمن مرکل پرون د اروپا پارلمان کې خبرې کولې او ویل چې د په بخښنې سره میرمن مرکل چې پرون په سټراسبورګ کې د اروپا پارلمان کې خبرې کولې ویل چې د یوې اروپایي اردو په رامنځته کولو سره به نړۍ ته دغه پوهاوی وشي چې په اروپایي هیوادونو کې هیڅکله جنګ نه رامنځته کیږي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عالموف د سېشنبې په ورځ د دې کسانو د نیول کېدو هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپاره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتلې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په 4مه ونیول شول. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي وو خو د سېشنبې په ماښام یې تایید کړل. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغانتیپا کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم د ازادي راډیو د خبرونه لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي د جاغوري او مالستان ولسوالیو د پاکولو لپاره به ډیر ژر پراخ عملیات پیل شي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی دی.
د غزنی دوه نسبتاً آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تېرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تېرو څو کلونو کې نه و تجربه کړی. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. ښاغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قمنداني او د ولسوالۍ بازار هم دا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په ادارې او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده، باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستي. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ردوي چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ دې د سقوط له خطر سره مخ وي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي. غفور احمد جاوید وایي دا مهال د غزنی جاغوري او مالستان امنیتي وضعیت لومړیتوب لري، وروسته بیا کندوز، فرا او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلې دا وختو رپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تېرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې دا وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وختي او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې شریکوو.
ارقام تلفات به شما شریک میسازم.
دا مالستان او جاغوري ولسوالي د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالي ته سیرمه پرتی دي. دا سیمه په اورستوي څور زکه د نامنیو شاهده و چې لکبلې د غزنی د کډوالو د ادارې په وینا تر زورو زیات کورنۍ ګوندوی سیمه ته کډه شوې دي. ول کېږي چې سخت بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګاسو هم د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ په اړه راپورته شوي باس او د نامنۍ په زیاتېدو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هغه رپورټ بحثونه راپورته کړي چې پکې ویل شوي متحده ایالات ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت وغواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د سرمقالي لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه ډیر سولې ته اړتیا لري او که په هر قیمت راضي باید په وړاندې قرباني ورکړل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي دوی دا نه غواړي چې انتخابات د پرته له شرطه وځنډول شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا که د سولې یو بریالۍ پروسه روانه وي او انتخابات پرې ناوړه اغېز کوي نو باید انتخابات ورته وځنډول شي. د سرمقالي لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې افغانانو ته انتخابات او د اساسي قانون عملي کول لومړیتوب نه دی، بلکې ژوند ورته لومړیتوب لري چې سولې په خوندي کولو کې مرسته کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لومړی سوله بیا انتخابات تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې که څه هم افغان حکومت د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ځنډ رد کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که په رښتینې معنا سوله راتلی شي نو اړتیا ده چې انتخابات ورته وځنډول شي. وړاندې په سرمقاله کې له سیاسي ډلو او مدني فعالانو هم غوښتنه شوې چې باید په حکومت فشار راوړي تر څو د سولې ارمان ته د رسېدو لپاره هر څه شاته کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلي دي چې د انتخاباتو د ځنډ مسلې بیلابیل حساسیتونه راپارولي دي. افغان حکومت مخالفت کړی او یو شمېر سیاسیون د ملي پخلاینې د تحقق په شرط ښه وړاندیز بولي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې په دې مسله باید په سړه سینه فکر وشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یا د مسله باید د کابل او واشنگټن ترمنځ د ناندریو لامل نشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې د بیلابیلو دلایلو له امله د ولسي جرګې انتخابات د څو کلونو لپاره ځنډېدای شي نو اړتیا ده چې د سولې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډېږي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې متحده ایالات باید په دې اړه ضمانت ورکړي چې که طالب سوله کوي نو جنګیالي باید د دښمن لخوا د جګړې د دوام لپاره د داعش په لیکو کې نه ورګډېږي. د افغان امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې او د نامنیو د کچې لوړېدل نور هغه دوه مسایل دي چې د کابل چاپ یو شمېر نورې ورځپاڼې ورته تم شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا موږ جګړه بایلو؟ په سرمقاله کې راغلي تېره ورځ ولسمشر غني اعلان وکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې له 30,000 زیات امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي چې دا د اندېښنې وړ ارقام دي. د سرمقالې لیکونکي په باور د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ نادرست مدیریت، د دوی د قماندې په کچه کې پراخ فساد او بیلابیل نور عوامل د دغو ځواکونو د وژل کېدو اصلي عوامل دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که د دغو ستونزو مخه ونه نیول شي د ځواکونو روحیه کمزوري کیږي او موږ به جګړه وبایلو. بلې خپلواکي ورځپاڼې دنیا ارګ په امن او امان کې د ترسرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې ولایتونه نامنه شوي، حکومت یې د امنیت ژمنې کوي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر د دې پر ځای چې امنیتي چارواکي خپلو کارونو ته متوجه کړي له نامنۍ او ستونزو سترګې پټوي او دوی ته د مجازات پر ځای مډالونه ورکوي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.